د سهار 15 بجې شوې. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. دا نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې امنیتي ځواکونو د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 80 کسان د بلوڅ بلتون پالو له منګولو ژغورلی دي. د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې په ژغورل شویو کسانو کې 43 نارینه، 26 ښځې او 11 ماشومان شامل دي. په بلوچستان ایالت کې وسلوالو جنګیالیو پرون پر یوه اورګاډي د برید پر مهال 102 کسان یرغمل کړل. د دې برید پړه د بلوڅ ازادي بخونکې پوځ په نوم ډلې ومنله او وی ویل چې د اورګاډي له الوزولو وروسته یې 13 امنیتي سرتیري وژلي دي. د ډلې دا هم ویلي چې د دولتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال د پوځ یو ډرون هم ویشتلی دی. د پاکستاني چارواکو په وینا د ترهګرو د له منځه وړو او د نورو یرغملو د خلاصون لپاره عملیات روان دي. د باجوړ، مومندو او کونړ د سیمو اوسیدونکو د ډیورن کرښې پر وګدو کې د لارو د خلاصېدو غوښتنه کړې ده. د دوی په وینا د ترانسپورتي لارو له بندېدو سره په دې سیمو کې سوداګري بنده شوې او د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د جنازو په مراسمو کې ګډون کول هم ستونزمن شوي دي. قومي مشرانو، دینی عالمانو او ځوانانو پرون په باجوړ کې د یوې غونډې پر پترڅ کې یو ځل بیا د افغانستان او پاکستان له چارواکو وغوښتل چې د سوداګرۍ اړیکې او د خلکو مواصلاتي او ترانسپورتي لارې د سیاست او اړوندو ستونزو یې لرې وساتي. پاکستان لتیرو شاوخوا شلو ورځو راهیسې د تورخم دروازه تړلې ده او د بیا پرانیستو په اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. په هرات ولایت کې د روژې مبارکې په مناسبت د پیام نور په نوم نندارتون جوړ شوی چې د نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنري برخو 15 هنري آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي. د هرات د ملي نګارستان مسؤول عبدالله عثماني باختر خبري اژانس ته چې طالبان اداره کوي ویلي دي چې دا هنري آثار د 40 غوره استادانو لخوا چمتو شوي دي. طالبانو د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډیری هنرونو هم بندیز لګولی او د تیر کال په اګست میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون اعلان کړ. د دې قانون د 12 مادې د دریم بند په اساس د ژوندیو موجوداتو د عکس پراخیستو او خپرولو محدودیت لګول شوی دی. په غزه کې پرون د اسرایلو په هوایي برید کې 4 فلسطینیان ووژل شول. دا په داسې حال کې چې د عرب او امریکایي منځګړو لخوا د حماس او اسرایلو ترمنځ د جنوري د 19 دوروبند د تړون د غځولو په اړه د اختلافونو د حل هڅې روانې دي. د اسرایلو دفاعي ځواکونه اعلان کړی چې په مرکزي غزه کې یو شمیر تروریستان چې اسرایلي پوځیانو ته یې ګواښ کاوه پیژندلي او بمباري یې پرې کړې ده. اسرایل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله بولي تر اوسه د اوربند د تړون د غځولو پر شرایطو نه دي سلا شوي. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 هغه مهال پیل شوه چې حماس او نورو سخت دریځو ډلو پر اسرایلو برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې د روغتیا وزارت وایي له هغه وخت راهیسې د اسرایلو په حملو کې له 48500 ډیر خلک وژل شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. او اروپایي ټولنه وایي چې د روسیې د یرغل پر وړاندې له اوکراین سره مرستو ته به دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالس پرون په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د دې سازمان پر ژمنو چې د ټولنې د ټولو غړو د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع کوي ټینګار وکړ او ویل چې اروپایي ټولنه به د ملګرو ملتونو د باور وړ شریک پاتې شي. په داسې حال کې چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د پخوانۍ ادارې 83% بهرنۍ مرستې ځنډولې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې وویل چې سکل به اروپایي ټولنه د 2.4 میلیارد یورو په ارزښت د زیاتېدونکو بشري اړتیاو په برخو کې مرستې وکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن چهارشنبه ده. د 1403 هجری لمریز کال د کب یهود 22 ده چې د 2015 میلادي کال د مارچ له 12 نیټې سره برابر ده. په راپورونو کې به واورئ چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې په نیویارک کې د افغان ښځو له حقوقو د دفاع لپاره د یوې ټولنې د جوړېدو خبر ورکوي.
دا خواهی کول دی افغان میرمنو په حقونو کې د هغوی د ښځو د برنامو د تبلیغات او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډېر مهم او اړین.
ایرانی چارواکو ویلي دي چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي ښوونیزو او نورو خدماتو بې برخې کوي. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي پر جوران کرخه د لګول شویو بندیزونو د لری کېدو غوښتنه کوي.
د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خلکېدو نه خلکېدو سدې نه تړلې کیږي. تجارت دې د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د روژې لاره رسیدو سره خیریه ټولنو له بیوزلو افغانانو سره مرستې پیل کړې دي.
پکتیا مرکی حوزوی رختون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ هله روزه کې راځو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوزان دي، مریضان دي، ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه زه احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. خبرونه په دې هله پیلو چې دولسمه روژه به مو په خیر سره پیل کړی وي. یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د امریکا په نیویارک ایالت کې د افغان ښځو له حقونو د دفاع یو ټولنه جوړه کړې ده. د افغان ښځو د نړیوالې شبکې په نوم دا مدني ټولنه وایي چې هدف یې د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی. په دې اړه نور حال د فرشته سحاق په راپور کې واوري.
د افغان ښځو د حقونو څخه د دفاع او د میرمنو د پیاوړتیا په موخه یو شمیر افغان میرمنې د متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه راټول شوې وي ترڅو د افغان ښځو نړیوالې شبکه یا ای ډبلیو این آی په نامه یو نړیواله مدني ټولنه جوړه کړي. د افغان ښځو نړیواله شبکه په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره له لومړنیو مدني بنسټونو څخه وو چې د افغانستان د نړیدلي جمهوریت پر مهال دننه په افغانستان کې رامنځته شوه. د شبکې چې هغه مهال مرکز یې په کابل کې و په افغان ټولنه کې د ښځو د حقونو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار کوه، خو په 2020 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته دننه په افغانستان کې د افغان ښځو شبکې فعالیتونه هم محدود شول او د دې شبکې غړي او فعالان یو شمېر له هېواده ووتلې او یو شمېر نورې دننه په افغانستان کې په کورونو کې نیول شوې. د افغانو ښځو نړیوالې شبکې غړي شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته ویل چې د افغان ښځو د غک پورته کولو او د دوی د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په مخه وس دوی غواړي په جلاوطنۍ کې د بنسټ بیرته فعالیت پیل کړي. د نوموړي په وینا یا د شبکه به د افغانو میرمنو د حقونو لپاره د غک پورته کولو ترڅنګ په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو په مرسته د افغانستان د میرمنو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار وکړي.
ANI چې په افغانستان کې په نوم د افغان ښځو شبکه چې دا اولین او قدیمی ترینه د ښځو افغان ښځو شبکه وه چې په پاکستان کې په هجرت کې خپل کار شروع کړ او هلته ایجاد شو. البته د اولین کانفرنس د بیجنګ چې په 1995 کې جوړ شوی و او څو افغان میرمن هلته ګډون کړی و، له هغه وخت همدا ایډیا چې څنګه دا یو شبکه ایجاد شي. معلومدار د ښځو منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، همغږي راوستل، دادخواهي کول دی افغان میرمنو په حقونو کې د ظرفیتونو د لوړولو لپاره او د ښځو د برنامو د تقویت او مختلفو برنامو کې د دې شبکې رول ډیر مهم او اړین و. او په افغانستان کله چې کار شروع کړ په افغانستان کې ډیر زیات مهم فعالیتونه یې کړي و او کوي، او دا زه فکر کوم چې دا ډیره اړینه وه چې هغه فعالیتونه چې مثلا د پخوانه شروع کړي و د هغې ته دوام په بیملري سطحه چې نن سبا ډیره مهمه ده، او د ښځو په منځ کې د ارتباطاتو ټینګول، د فعالیتونو لپاره همغږي کېدل، همدارنګه خپل د ښځو یو قوي واحد غږ ایجادول، د ښځو له دریځ نه خبرې کول، او د ښځو رول یا غږ یا ګډون د افغانستان په ارتباط باندې له یو قوي پلاتفارم دا ډېر مهمه وړین. او زه امیدوار یم چې دا کارونه له یو مشخص ادرس نه په منسجمه شکل په همغږي سره اجرا شي، او دا به د AWN آی لپاره یو ستر مخوی او په دې کې بریالی شي.
له هغه رئیس چې د 2020 میلادي کال په اگست میاشت کې طالبان بیا ځل پر افغانستان واکمن شوي، د لسکونو بیلابیلو فرمانونو له لارې یې پر ښځو پرله پسې محدودیتونه لګولي چې په کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ګڼو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی پر کار کولو بندیزونه لګول شوي. د دوشنبه په ورځ نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ونډه کې یو ځل بیا د دې سازمان او غړیو هیوادونو یې له طالبانو وغوښتل چې افغان ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي او په دې برخه کې د افغانستان نړیوالې ژمنې د پر ځای کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یونما مشرې روزوا اوتنبای وا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې غونډې کې د افغانو میرمنو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبای وا په افغانستان کې په طبي انسټیټیوټونو کې د افغان میرمنو په تعلیم باندې بندیز په حق لول چې دا کار نه یوازې د میرمنو بلکې د ټول افغان ولس لپاره د روغتیایي خوندیتوب لپاره زیان لري او زیاته کړه چې په دې سره به په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه لا ډېره شي.
په راپور کې مو واورېدل چې یو شمیر افغان میرمنو او د ښځو د حقونو فعالانو د متحدو ایالاتونو په نیویارک ایالت کې د ای ډبلیو این آی د افغان ښځو د نړیوالې شبکې په نوم مدني ټولنه جوړه کړې ده او ویلي دي چې د دې ټولنې هدف د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. ایرانی چارواکو ویلي دي چې به اسناد افغان کډوال له روغتیایي ښوونیزو او نورو خدماتونو څخه به برخې کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت کې د اتباو او بهرنیو کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی ویلي دي چې دا پریکړه به د 1440 هجری لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. پاین حال کې یو شمیر افغان کډوال چې په تهران او د ایران په نورو ولایتونو کې ژوند کوي وای لمخکې هم د دې خدماتونو او په نورو برخو کې محدودیتونو سره مخامخ وو. دوی وای اندېښنه لري چې د دې محدودیتونو په ډېرېدو سره به ژوند لا هم سخت شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ. بیا
در شفاخانه کې رفتم شما پاسپورت قانونی ندارم، برگه سرشماری دارم.
یو افغان کډوال چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت را ملینو پر راپور کې یاد شي. د مارچ په 11مه د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د خپل مور د درملنې لپاره څو روغتونونو ته ورغلی، خدای چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل مور یې ورته معاینه نه کړه.
مادر مو مریض بود، ویره بردم پیش ډاکټر، گفتی
ډاکټر راته وویل د زړه ګراف یې واخله، خو هر روغتون ته چې لاړم ویل یې پاسپورت نه لري او د سرشمیرنې کومه پاڼه چې لري د اعتبار وړ نه ده. ما ورته وویل پاڼه پرېږده، ستونزه ووایه. خو راته یې وویل ښه به دا وي چې افغانستان ته ولاړ شي، دلته ستا کار نه کېږي. د مور روغتیایي وضعیت مې ډېر خرابه شو، مجبوره شوم چې بېرته یې افغانستان ته راولم.
احسان ضیا چې د ایران په کراچ ښار کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
ما 3 سال میشه که ایران آمدیم به خاطر اولادا که درس بخوانم.
دری کاله کیگی چی ایران تراغلی و یوازی ده دیل پارا چی اولادون مقبوانزی دولار شی خودل تا هم لزده کو بی برخی دی. مخی بای ویل چی که دستوگ نشین کارتا و قانونی ویزا ولرای نو اولادون مقبوانزی تا تللی شی. یو احیل مدرلو دا خوص ورته هیت سنات متبر نده.
د ایران د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي چې د کډوالو له قانوني کولو د زیاتې څارنې له امله نور بې اسنادو کډوالو ته روغتیایي، ښوونیز او د املاکو معاملاتي خدمتونه نه وړاندې کیږي. نادر یار احمدی اسنا خبری آژانس ته ویلي دا پریکړه به د 1440 کال د حمل له لومړۍ نیټې څخه عملي شي. د تهران والی محمد صادق معتمدیان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د روان 1403 لمریز کال له پیل راهیسې دوی 250,000 بې اسناد افغان کډوال نیولي دي. نوموړي مهر خبری آژانس ته ویلي چې د دغو کډوالو د سرشمیرنې وروستۍ نیټه د روانې حوت میاشتې اخره ده. هغه زیاته کړې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تګلاره د بې اسناده کډوالو پر ایستلو را څرخي او د څارنې د اقداماتو ته به دوام ورکړي. ایران تازه اعلان کړی چې شپږ ډوله افغان کډوال چې د پناه غوښتنې کارت لري کولی شي په دې هیواد کې په قانوني ډول واوسیږي. دا کډوال یعنی خاوند او میرمن، یو یې باید د کډوالۍ کارت ولري او یو یې هم د سرشمیرنې پاڼه. دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا یې هم د کډوالۍ کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی له اولادونو څخه یو یې د سرشمیرنې پاڼه ولري. درېیمه ډله بیا هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده یې پای ته رسېدلې وي. دغه شان هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کار جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. ښاغلی احمدي ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پخواني دولتي کارکوونکي او پوځیان شامل دي او شپږمه ډله کې بیا هغه کسان راځي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه او د ایران خپل کړي. د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دا مهال شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع چې ډېری افغانان دي په ایران کې ژوند کوي.
راپور کې مو واورېدل چې ایراني چارواکو ویلي دي بې اسناد افغان کډوال له روغتیایي، ښوونیزو او نورو خدمتونو څخه محروموي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 ډېر بې اسناد افغان کډوال له ایرانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بې اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري ایستلو په ګډون د بېلابېلو محدودیتونو له کبله شکایتونه کړي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې سهارنی خبري مجلې په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالبه هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وی له اوکرين سره د پوځي مرستو او استخباراتي معلوماتو د شریکولو ځند پای ته رسوي ځکه چې کیف اوربان ته چمتووالی خودلای دی. د سرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د متحدو ایالاتونو او اوکرين استازو پرون د سعودي عربستان په جدي ښار کې مذاکرات وکړل. فرشته صحاک د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
په سعودي عربستان کې له شاوخوا 9 ساعتونو خبرو اترو وروسته امریکایي او اوکراینی چارواکو د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره بل اوکراین سره د پوځي مرستو او د استخباراتي معلوماتو شریکول ځنډ به لغوه کړي ځکه اوکراین له روسیې سره د وربند لارې جګړې ته چمتووالی ښودلی دی. د اسوسییټډ پریس په وینا د ولسمشر ترامپ ادارې شاوخوا یو اونۍ وړاندې له اوکراین سره پوځي مرستې او د استخباراتو شریکول وزانډول څو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ته ارکړي چې د روسیې له یرغلګرو سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې وکړي. په سعودي عربستان کې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ له خبرو اترو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې اوکراین د دیرش ورځنۍ لنډمهاله وربند لپاره د امریکا د وړاندیز منلو ته چمتووالی ښودلی چې د ښکېلو خواوو له موافقې سره به وغځول شي او د روسیې فدراسیون لخوا په ورته وخت کې منلو او پلی کېدلو تابع وي. متحده ایالات به روسیې ته خبر ورکړي چې د دوی متقابل عمل سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو چې په سعودي عربستان کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له سلاکار مایک والټس سره په خبرو کې برخه اخیستې ویلي چې دی به کرملین ته د وربند وړاندیز وړاندې کړي او ورته به وویل شي چې دا هغه څه دي چې اوکراین چمتو دی څو د سولې خبرې پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټس هم ویلي چې د اوکراین پلاوی دا څرګنده کړې چې دوی د سولې لپاره د ولسمشر ترامپ له لیدلوري سره شریک دي. اسوسییټډ پریس د یوې خبري سرچینې په وینا چې د خبرو کولو اجازه یې نه درلوده راپور ورکړ چې د ولسمشر ترامپ په ځانګړي استازي سټیو ویټکوف د دې ونۍ په وروستیو کې مسکو ته ځي چېرته چې هغه به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. د سرچینې په وینا شونې ده چې د دغه سفر مهالویش هم بدل شي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې له اوکراین سره موافقه شوي چې ژر تر ژره د دغه هیواد د حیاتي مدني منابو د پراختیا پاړه یو جامع تړون لاسلیک کړي. د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د امریکایي او اوکراینی چارواکو ترمنځ په جده کې د یو ورځنۍ خبرې څو ساعته وروسته له هغه پیل شوې چې روسیې تر درې سو ډېرې اوکراینی بی پیلوټ الوتکې وویشتلې چې دا د مسکو لخوا پر اوکراین د بشپړ یرغل وروسته پر روسیې د اوکراینی ځواکونو تر ټولو لوی برید و.
له خبرونو ور اخوا
د سهار 15 بجې او 40 دقیقې شوې. لښ پګو بجو وروسته د آزادې رادیو خبرونه په 19:25 او 15:25 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپګو بجو دوام کوي. د مخام لښپګو د سهار تر شپګو د آزادې رادیو خبرونه په 12:25 منځنۍ څپو اوریدلای شي. د باجاور، مومندو او کونړ اوسیدونکي د ډیورند پر کرخه د لارو پرانستل غواړي. د دوی په وینا د لارو له بندېدو سره سوداګري بنده شوې ده او د یو بل مړي ژوندۍ کې ګډون کول هم ورته ګران شوي دي. په باجاور کې قومي مشران، دینی عالمان او ځوانان پرله پسې د لارو د پرانستلو لپاره غونډې کوي. له افغان او پاکستاني چارواکو غواړي چې سوداګري د خلکو اړیکې او لارې باید له سیاست او سیاسي ستونزو لرې وساتي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو خبريال راکوي.
د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزاده د کپ په 20م ازادي رادیو ته ویل د باجوړ، مومندو، چترال او کونړ ترمنځ غنی لارې شتون لري چې په خوا به پرې د کرخې دواړو غاړو ته پروتو ولسونو تګراتګ او سوداګري کوله. خوشل کال پوره کیږي چې د پاکستان حکومت بندي کړی او دوی ته ستونزې جوړې کړې دي.
څومره لارې دی او خاص کر دنا او پاسلار دا ډیره زیاته ضروری ده چې دلته د کونړ خلک لګي دي کله په تورخم راتاویږي او کله په چمن راتاویږي. د باجوړ خلک دوا سلام دی یو بل سره چې کوم دی خط دی په لارو دا نو کولاویدل دا دی وخت یو بشری ناورین دی.
قومي مشران وای یا د لارې چې کله خلاص وي د خلکو تګ راتګ او سوداګری پی کېدله. ټولې آبادی ویو د نن په پرتله په سیمه کې امنیت هم خو کومې ورځې چې د امنیت په بهانه تړل شوی له خلکو کاروبار خستل شوی او امنیت هم ورسره خراب شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړی او د شتمنې پښتونخوا د کتاب لیکوال مولانا خانزیب ازادي راډیو ته وویل
دی لارو او شکل تجارت او تګ راتګ په ولسونو ته آزاد او په دې باندې تجارتونه کېدل او په ډیورن کرخه دواړو خواو ته تقریبا د 1 کروڑ پښتنو ژوند جواک او روزګار د دې سره تړل شوی. لارې چې تړل شوی دي نو په لویا کچا باندې بیروزګاری هم دا پسیمه کې زمنګ دغه ډیورن د کرخه خواو شاسي مونا په لویا کچا باندې ولسونه کډوال شو ځکه ژوند او دغه معاش او دغه سره چې دواړو خواو ته د ولسونو کم تړونو د ټولنیز ژوند هغه د مینځ
هغه وای د بند دولارو د خلاصون لپاره غنی هڅه کړي.
دغه یو قامي غختنه ده باید چې دوه خوا ریاستونه او په ځنګړي توګه باندې د پاکستان ریاست دې ته پام راوګرځي. د تجارت لارې د سیاسي ترپګنۍ او د افغانستان پاکستان د اړیکو خکېدو نه خکېدو سره نه تړلې کیږي. تجارت دې د سیاسي جګړو او د ریاستونو د ترپګنو د رقابتونو نوې سلې شي.
د کونړ وسیدونکو هم وای په باجوړ او مومندو کې زمکه او کورنۍ لري خو د لارو بندې دو سره تریز مکه او خپلوي پالل پاتې دي. قومي مشر حاجی ګل محمد ازادي رادیو ته وویل
دا قومونه سره د پښتو ژبه او خېخیم د سره از مکه شریکي دي، تجارت هم شریک دي، د پفان هم سره د مریض تک راتګ جنازې هم سره شریکي وي. دا مملکتونه باندې زموږ غږ دی چې خپل سیاسي کارونه دي د خېل لهجې نه او خېل ورورۍ په وزانه په نړیوال اصول باندې برابر وسات چې موږ له سنت د ازادي راکې چې موږ تک راتګ وشي یو بل سره تجارت ازا شي مړ ژوند هم سره پال شي.
دغه مشران له حکومتونو دا هم غواړي چې د لارو بندولو او د ولسونو ترمنځ د فاصلو پیدا کولو په ځای دی یووالي ته کار وکړي. په کونړ کې یو طالب چارواکی چې نه غواړي نوم او غږی په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل افغان لورې تل د لارو بندې دوه خلکو ته د ستونزو پیدا کېدو مخالف ته او له پاکستانی لورې غوښتي چې باید سوداګري او سیاست سره جلا کړي. خو بیا هم پاکستان د لارو بندولو او د خلکو زورولو ته دوام ورکړی دی. پاکستانی چارواکو تر اوسه د قومونو یا د غوښتنې ته کوم مثبت ځواب نه دی ورکړی. د باجوړ، مومندو او کونړ اوسیدونکي په داسې حال کې د دوکلام، بینشی، لیټی کنډو، غاخی کنډو، ناواپاس، ګسلی او نورو لارو پرانستل غواړي چې پاکستان له تیرو 13 ورځو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د روژې رنگونه چې د روژتیانو پیغامونه پکې دي په څو شیبو کې خبريږي. له هغه مخکې یو وروستی راپور واوري. د روژې له رارسېدو سره په افغانستان کې یو شمیر خیریه بنسټونو له بېوزلو خلکو سره د مرستو ځانګړي پروګرامونه پیل کړي دي. یو شمیر دغو بنسټونو مسؤولان وایي دا چې په هیواد کې بېوزلي زیاته شوې ده نو ستونزمنه ده چې خپل مرستې ټولو ته ورسوي، خو په وینا یې په خپلو سیمو او په خپلو خپلوانو کې د بېوزلو لاسنیوی کولی شي. دوی دا هم وایي چې که چېرته ورته فعالیتونو پراخ شي له ډیرو ارمنو خلکو سره به مرستې وکړي. په همدې حال کې یو شمیر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو، بډایه او بهر میشتو افغانانو د لاسنیوي هیله لري.
د خلکو په پیو بسکټ او د وچه ډوډۍ باندې به روزماته ولا.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکو د لاور دی چې پکتیا حوزوي روختون ته خپل ناروغ راوستي دی. د لاور وای خدا چې اوس د یو خیریه بنسټ لخوا د ناروغانو پایوازانو ته د روژماتي پروګرام جوړ شوی، لدې عمل ډیر خوښ دی.
ډاکټر بسدوار ته ولي کلا پارچا به راغلنه د خانی وسپم نه لري ساده وام پر اخستې وای. د شي ډیر خوشاله وي ځکه دلته د موږ لپاره پر روژماتي کې ډیر ښه سہولت ده.
د دې روژماتي برابرونکو د پکتیا ولایت اوسیدونکو د یو خیریه بنسټ مسول تلالې والدی خغلی لیوال ازادي رادیو ته وویل
درته پکتیا مرکی حوزه رښتون کې دا تقریبا څلورم یا پنځم کال چې موږ مسلسل هاله روزه کې راځو، د دې خاطر باندې چې دلته پیوازان دي مریضان دي ورسره تقریبا دلته درې نیم سو څلور سو نفر وي او هر ورځ دوی راځي.
نو موږ زیاتوي دوی دوه ډوله نورې مرستې هم لري چې پاړمنو کورنیو د وچی ډوډۍ او د لومړنیو خوراکي موادو ویشتي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ په پراخېدو سره خلکو سره د لاسنیوي او مرستې ګڼ خیریه بنسټونه جوړ شوي، خو په یو شمېرو دا تور دی چې ټولې راټولې شوې مرستې تر اړمنو نه رسوي. د خیریه بنسټونو تر څنګ ځینې قومي بنسټونه او ټولنې هم جوړې شوي چې یو محدود شمېر کسانو سره مرسته کوي. دا بنسټونه ډېری د دوی د بهر میشتو غړو له ملاتړ برخمن دي. محمد نسیم چې د یو قومي ټولنې له مسؤلینو څخه دی ازادي راډیو ته وویل
د روژې د رسېدو سره سم یو شمېر مستحق کورنیو ته د لومړنیو اړتیاو وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي، موږ د ټولنې د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
تلالیوال او محمد نسیم وای کچېرې ورته فعالیتونه پراخ شي له ډېرو اړمنو سره به مرسته شوې وي. یو شمېر بېوزلي افغانان هم له خیریه بنسټونو او بډایه افغانانو د دوی د لاسنیوي هیله لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شاهد الله چې له کوڅو کباړ راټولوي د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بېکاري او بېوزلي پراخه شوې ده. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما مشرې روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي افغانان له جدي بشري ناورین سره مخ دي چې لاملونه یې څو لسیزې جګړې، د اقلیمي بدلون له امله طبیعي پیښې او بېوزلي ده. اوتنبایوه زیاته کړې چې په 2015 کال کې د افغانستان شاوخوا 3 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
دروژې رنگونه
هوا یخه ده، نه د تند احساس کوو نه د لوږې، ځکه چې ورځې پکې لنډې دي او هوا پکې یخه ده. آرام آرامي ده، اقتصادي مشکل دی، یوازې زه پکې نه یم چې زه ویمه زه یم، ټول ملت پکې خراب دی.
روژه ماتی لپاره نو طبعا داسې ده چې تیاری نه هر څوک نیسي، خو سږ کال چې موږ څرنګه ګورو دومره خلکو سره پیسې نشته، اقتصادي وضعیت ټولو خراب ده.
د روژې میاشت خو ډېره یو مبارکه میاشت ده، او دا میاشت د رحمتونو مغفرتونو میاشت ده. دې میاشت کې د مسلمانانو ګناهونه بخل کیږي، نو دې میاشت کې مسلمانان باید کوشش وکړي چې خطاعتونه عبادتونه خپل اجرا کړي. خو یو موضوع ده چې دلته په افغانستان کې اوس خلک ډېر بېوزله دي، ډېر غریب دي، نشي کولی چې خپل حتا هغه دی پیشلمي او د ماښامي ډوډۍ پیدا کړي. نو یو سوال زما دی هغه مالدارو دوستانو نه دا دی چې که وکولی شي دغه خپل بېوزلو سره کومک وکړي، همکاري وکړي، دو سره حد اقل دغه نه وکړي چې دوی خپل د ماښامي او د پیشلمي ډوډۍ پیدا کړي.
په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر دلته تقریبا په اوړي کې دلته روژه ډیره اوږدی او ژمی کې بیا ډیره لنډی. موږ په افغانستان کې په ډیر کم توفیر سره هلته موږ درلودی چې په اوړي کې به روژه اوږده لږ اوږده کېدله او په ژمی کې به لږ لنډه کېدله. ولې دلته هغه شی بیخي زیات توفیر لري.